د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ څپه 12:00 په افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې خبريږي. تر خبرونو وروسته مو له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده او د افغانستان د سولې د دارالانشا د مشر څرګندونه په دې اړه در سره شریکو چې د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي. خو خبرونه له رسوان مراد خاور.
په کندهار کې د 215م اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه د وسلواله په حمله کې وشل شو. په خوست ولایت کې د انسان تختونکو یو مهمه ډله نیول شوې ده او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته روان دی. د خبرونو تفصیل. په کندهار ولایت کې د 215م اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې د 215م اتل قل اردو پر ملکی مرستيال خانغه او د هغه پر زوی تیر شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په سالون خان چمن کې د سالون خان چمن سیمه کې د دوه وسلوالو لخوا داسې وشوې. د خپلواک په وینا په دې حمله کې د قل اردو ملکی مرستيال او د هغه زوی ټپیان شول خو خان اغا روختون ته تر رسیدو وروسته سا ورکړه. خپلواک زیاتوي چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. په خوست ولایت کې د انسان تختونکو یو ډله نیول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تختونکي د خوست د مرکز په لکن کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي. دغه ریاست په نن خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ډلې چې شیر محمد دی مشري کوله د امرالله په نوم یو ماشوم له خوست ښار څخه تختولی و او د هغه له کورنۍ څخه زرګونه ډالره غوښتنه کړې وه. اعلامیه وایي دغه 15 انسان تختونکي ونیول شوي او ماشوم د هغوی کورنۍ ته سپارل شوی دی. د لوګر ولایت چارواکي وایي په نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې له مخې به په څو محدودو کلونو کې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. د لوګر والي محمد حلیم فدایي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مګه په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي نه یا د هغه له کورنۍ نه یوه افغانۍ راټول کړو نو مګه کولای شو له دریو نه تر څلورو کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د چارواکو په وینا اوسمهال د لوګر 112 ښوونځي ودانۍ نه لري خو که چیرته د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یوه یوه افغانۍ راټوله شي نو د دریو نه تر څلورو کلونو پورې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ورباندې ودانۍ جوړېدای شي. د ایران ولسمشر نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته ځي. حسن روحاني به له پاکستاني مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي پر لارو چارو خبرې وکړي. ایران وروسته تر هغې چې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل پیل شول د سیمې له هیوادونو او ګاونډیانو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراخوالي هڅه کوي. له حسن روحاني سره په دې سفر کې د کابینې 8 وزیران هم شامل دي. دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران ولسمشر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران څخه انرژي ته محتاج پاکستان ته د ګاز د پایپ لاین د غزولو زندول شوی موضوع به د دواړو هیوادونو د مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. د غرض د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ د کړکیچ په حل کې د دریمګړي په توګه د اسلام آباد د رول په اړه به هم په دې کتنو کې خبرې ترسره شي. د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ کسان نیولی دي. دا خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه. د فدرال څارنوالانو ویان اریک وانو ویل دغه کسان د بروکسل په شمال مرکزی سیمو او لویدیس کې د پولیسو د پلټنې پر مهال نیول شوي دي. د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب به نن پرېکړه وشي. لږ تر لږه دوه کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځایو د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلې لا نه دي نیول شوي. د تېرې اونۍ حملې په همدې ځایونو کې شوې. څو ورځې مخکې پولیسو پر یو اپارتمان چې ګمان کې د درې برید کوونکي په هوایي ډګر کې تر حملو مخکې پکې اوسېدلي وو چاپه ووهله. دغو برید کوونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د شنبې په ورځ په خپلو لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای شویو منفجره موادو په مرسته حمله وکړه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوفا وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوخت ونیولی دی. کازینوفا وویل د پاریس په شمال لویدیځ هغه ژنتوی سیمه کې دا چاپه د دې مهم مشکوک کس د نیولو سبب شوه. د ویل داسې محسوس اسناد نه دي ترلاسه شوي چې وښیي آیا د برید دغه پلان د پاریس یا هم بروکسل له وروستیو حملو سره ارتباط لري او که څنګه. د اسلامي دولت په نامې ډلې یا داعش وسلوالو چې د سه شنبې په ورځې د بروکسل په هوایي ډګر او د مترو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغو وسلوالو سره اړیکه لري چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل نیول شوی کس فرانسوی دی او په یو تروریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هیواد برید وکړي. دونه وویل چې دا کومه شبکه ده خو زیاته کړه چې شک کېږي چې مشکوک کس په لوړ سطحه د یوې حملې په پلانولو بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او روسیې موافقه وکړه چې هڅه به وکړي د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره مذاکرات مخ ته بوزي. جان کیری دا خبره پرون په کرملن کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړه. امریکا او روسیې چې تېره میاشت په سوریه کې د یو نسبي اوربند منځګړتوب وکړ موافقه کړې چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د سورې په خبرو کې برخه واخلي. دا خبرې د اسد برخلیک پر سر د اسد د برخلیک پر سر د جنجال له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. جان کیری ویل واشنگتن او مسکو د سوریې لپاره تر اګست میاشت پورې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو په برخه کې پر همکاري هم موافقه کړې ده. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. او د روسیې خبري اژانسونو پرون خبر ورکړ چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هغه وخت وشل شو چې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې هوایي حملې تنظیمولې. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې په یو هوایي اډه کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو دغه افسر په تروریستي اهدافو د روسیې د هوایي حملو د لارښوونې په وخت کې د ځانګړي ماموریت د پرمخ بیولو پر مهال وشل شو. د انټرفاکس سرچینه وایي دغه سرتیری وروسته له هغې چې تروریستانو لخوا محاصره شو خپل یې پر ځان د هوایي حملې امر وکړ او په اتلولۍ سره مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو دا مسله د افغانستان د سولې له عالي شورا سره شریکه کړې ده چې څرنګه له طالبانو سره د سولې خبرې ځنډېدلې. بیا به واوري چې په خوست کې د افراطیت پر ضد کنفرانس کې علماو ځانمرګ بریدونه ناروا بللي او ښځو افراد د دوی د پرمختګ د لارې خنډ.
د خصو د حقوقو په برخه کې ک د دوی حقوق تلف کیږي د امیو افراطه د مخونځي ته نه پرې خودل د جنو د امیو افراطه افراطیت بل اخر خزي د خپل حق او حقوقونه محروبوي.
په کندهار کې د کوکنارو د کر د لمنځوړلو لپاره مبارزه ګړندې شوې.
میوند ولسوالۍ کې 8000 جریبه، په جړی ولسوالۍ کې 2000 جریبه او د پنجوای په ولسوالۍ کې تقریبا 15000 جریبه د نشي تو کښت لمنځه تللې ده.
د لوګر یو اوسیدونکو وایي
لوګر ولایت کې تقریبا منګ یو سل ولس مکاتبه تعمیر نه لري.
د لوګر والی د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو پروګرام جوړ کړی. وړاندې مو په خبرونه کې ترې په تفصیل خبرو. پاکستان ته د ایران د ولسمشر سفر سارو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چرته طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي افغانستان به د سولې پر نورو لارو چارو باندې غور وکړي. افغانستان هیله لرله چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې یعنې نږدې درې اونۍ مخکې د پاکستان په منځګړیتوب له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي خو دا خبرې وځنډېدلې او د طالبانو د ملا محمد اختر منصور ډلې اعلان وکړ چې په دې خبرو کې برخه نه اخلي. که څه هم افغانستان تر اوسه هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې شروع شي خو په دې خبرو کې ځنډ د سولې عالي شورا ته اندېښنې پیدا کړې دي. زما همکاري ناجي ساپي په کابل کې د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا مسله یې تعقیب کړې ده. ناجي جانې د سولې د عالي شورا چارواکو تاسو ته څه ویلي دي؟
بله شیبر صد د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې خپل موقف روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې همکاري وکړي او یا دا مذاکرې پیل شي. ښاغلي رفیقي وویل که چیرې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي نو دوی به نورې بدیلې لارې چارې پیدا کړي. نوموړي په دې اړه وویل
چې دا باید نامدګي خو د نشانتن سرتاجزي
دی وایي چې ولې باید پاکستان د سولې په مذاکراتو کې خپل چمتووالی ونښي سره دې چې له دې وړاندې سرتاج عزیز په دې برخه کې په واضح ډول ویلي چې له طالبانو سره داسې مناسبات لري چې کولی شي پر هغوی خپل تاثیر ولري چې هغوی د مذاکراتو میز ته کښېنوي. خو چې اوس دوی ونه توانېدل د دې معنا ورکوي چې یو شمېر ملحوظات شته چې دوی نه غواړي چې دا کار وکړي او موږ باید په دې پوه شو چې دوی دا کار کوي یا نه. په دې برخه کې زموږ چمتووالی څه کېږي موږ باید په دې برخه کې ټولو مسایلو باندې باید چې پوه شو. که چېرې دوی وایي هغوی چمتو نه وي نو موږ به په دې برخه کې نورې بدیلې لارې چارې ولټو. البته دا خبرې به داسې حل کېږي چې ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي خو دا مذاکرات د نامعلومې مودې لپاره ځنډېدلې دي. بله شیبر صاحب،
ناجیه جانې، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ایوب رفیقي دا خبره ونه کړه چې کومې لارې چارې دي، یعنی د واضح نه کړې نورې لارې چارې.
بله دغه پوښتنه موږ هم ونه وکړه خو هغوی په دې برخه کې څه ونه ویلې. یوازې دومره یادونه وکړه چې که چیرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي چې دوی د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان سره همکاري نه لري نو دوی به یو شمېر نورې بدیلې لارې چارې ورته پیدا کړي.
مخکې په څلور اړخیزو خبرو کې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې او بیا په کابل کې هم ترسره شوې، داس ویل کېدل چې دغه څلور سره هیوادونه به په ګډه تاخه طالبان وځپي چې دوی د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. دا خبره یاد نه شو.
بله په دې برخه کې دوی یادونه وکړه چې پاکستان تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې په دې برخه کې به همکاري کوي او هغه طالبان به ځپي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. خو اوس دوی ویلي چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. خو هغه ملحوظاتو په اړه هم یادونه ونه کړه او دوی ویل که چېرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي نو دوی به له هغې وروسته به پرېکړه وکړي او نورې بدیلې لارې چارې به پیدا کړي.
ناجی صاحب مننه. د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې و چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول. په یوې خبرتیا پسې خوست ته ورځو، هلته له افراطیت سره د مبارزې د دوه ورځني کانفرانس له جزئیاتو تاسو خبرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې له افراطیت سره د مبارزې دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې ویناوالو وویل چې په اسلام کې افراطیت ځای نه لري. دوی ځان وژنه او انسان وژنه هم د اسلام له دین سره په ټکر کې وبلله او غوښتنه یې وکړه چې دا ډول اعمالو پر وړاندې باید ټوله اسلامي نړۍ په ګډه مبارزه وکړي. نجیب الله الخیل له خوست راپورټ لري.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سوله ییزه فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، پکې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنځمه پورس د مصر د الازهر پانتون استاد ډاکټر محمد فتحی النادی د کانفرنس په سند کې آزادۍ رادیو سره خبرو کې د ویسولیز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه د عدالت تامین او د ورانکارو اعمالو مخنیوي مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع يعني
اول علم او پوها پکار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې پکار دي د عدالت تامین اول دغه مهم رول لري. نو د هر ورانکاري مخه باید ونیول شي او که چیرته نه کېده نو هغې سره د مناسب قدم اخیستل نو انشاء الله تعالی چې ټوله نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي.
ډاکټر محمد فتحی النادی زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغه سي ناوړي کړنې د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل یو چاته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدې کړنې نه دا په کلک علما غندي او د تنه روا کړنې وایي.
فيما لا يفيد
د خو سیاوتن ديني عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیده او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیده لحاظه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لحاظه همدا وجه ده د افراطیت هغه دي چې بې ځایه قتلونه کېږي همدارنګه بې ځایه ښځې سنګسارېږي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه د ښځو د حقوقو تلف کېدل ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضعه باندې ډېر بد تاثیر کوي ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دام یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دام یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزه په دې دوه ورځني کنفرانس کې یو تن ویناوال مولوي حضرت الله وویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دیني عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلې وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمی وي.
په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. چارواکي وایي چې د کندهار په ژیړی، میوند او پنجوایي ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښتونو څخه پاکه کړې ده. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
که څه هم د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په کندهار کې د نشي توکو په ځانګړې توګه د کوکنارو د کښتونو د کموالي خبر ورکړی، خو بیا هم د کندهار په ولسوالیو کې پر زرهاو جریبه ځمکه د کوکنارو کښتونه سوي. د کندهار د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو په کښتونو کې د اوبو د کمښت له امله په زیاته اندازه کموالی راغلی. شکران وایي د کوکنارو د کښتونو د اړولو کمپاین سږ کال دوی له ټاکلي وخت مخکې پیل کړی.
تاسو ته بهتر معلومه ده دا کمپاین څه دی؟ دا هغه وخت چې موږ ته د وزارت خوا څخه پلان او تقسیم اوقات راکېږي هغه وخت مطابق نه و. دا د مخه جلوګیري و چې د کښت د تخریب د مخه باید جلوګیري سوی وای. نو دا کښت تخریب سوی دی او په تعداد تقریبا د میوند ولسوالۍ کې 8,000 جریبه، په ژړی ولسوالۍ کې 2,000 جریبه او د پنجوایي په ولسوالۍ کې تقریبا په 15,000 جریبه ځکه له منځه د کښت د نشي توکو کښت له منځه تللی دی ځکه پاکه.
شکران وویل د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت ورته شش کال په کندهار کې د 2500 هکتاره کوکنارو د اړولو هدف ټاکلی. د وویل ټاکل شوی هدف د تیر کال په پرتله کم دی.
خوشبختانه وایم چې سږ کال موږ ته د نورو د کلو په پرتله ډېر سهولت دی او هر ځای چې کار وسي هغه په ټارګېټ کې حساب دی. هر ځای چې تاریخ کړل شوي هغه ټارګېټ دی او د ټولو وظیفه ده چې هر ځای د نشري توکو کښت وي هغه له منځه یوسو. تقریبا 2000 هکتاره موږ ته ټارګېټ ټاکل شوی.
نوموړی همداراز وایي چې د کوکنارو د اړولو د کمپاین سره هممهاله په کندهار کې د فور زون د پروګرام په ګډون د یو شمېر موسساتو لخوا د کروندګرو سره د بدلي معیشت پروژې هم دوام لري. د تمو شو د چې دغه پروژو په لیکدل بده کوکنارو د کرکلي کاچنور هم کار وکړي.
مشترکاً امهنګ یو پالیت او پلان لري چې هغه پروژې د بدلی معیشت چې د بزګرانو په ژوند کې د تعامل د پاره وي او د نشي توکو د پکښت کې د کمښت لپاره پروژې عملي کوي. چې مثالونه موږ د کارډیا پورزون، ام سی او نور موسسات لري چې په کندهار کې اوس پیلن کار شروع کړی دی او د جی پی آی پروګرام چې د وزارت لخوا څخه د سفارت امریکا لخوا څخه کومک کړي هغه پروګرامونه تطبیق کوي چې د کان میواره پروژې عملي کړي او د بدلی معیشت یعنې د بزګرانو په ژوند کې تعامل لاسي زموږ زراعت او اقتصاد درست وکړي.
بیکاری بی سوادی د اقتصاد کمزوری د نشي توکو د بیل وروالی د نشي موادو د مافیا لخوا نشي موادو ته د کروندګرو هڅونه او ځینی امنیتي ستونزې هغه عوامل دي چې له امله یې ځینې کروندګر د نشي موادو په کرکې له لاس پورې کوي. افغان دولت هر کال د کوکنارو د کشف پر مهال د جدي مبارزې خبر ورکوي، خو لا هم بزګر د کوکنارو د کار څخه مخ نه اړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. بل لور ته په فراه ولایت کې 6 کاله بزګرانو د ترکاریو کرلو ته مخه کړې، خو وایي چې دولت باید بازار ورته پیدا کړي. د فراه د کروندګرو په خبره دوی د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړې ده، خو د خرڅلاو لپاره یې سم بازار نشته. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
په فراه ولایت کې 6 کاله بزګران د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده. فرای کروندګرو 6 کاله یو زیاته اندازه ترکاری په خاص ډول بادرنګ په خپل ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته یې ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې 2 تنه کروندګر په دې اند دي که دولت د دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرلو ته هېڅ اړتیا نه لري.
دغه سوزبار دی، بیا هم ښه دی، دغه غریبي مې د تریاکو د ده مشکښ د نکړو، دغه بادرنګ دغه زحمت مې دغه باد باید چې زموږ سره مرسته وکړي، کومک وکړي د کور د زونې.
په فراه ولایت کې د بزګرانو د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دا همګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټولو ولایت ته صادرېږي. د ښاغلي بهاري په وینا 6 کاله فرایي کروندګرو تر ډېره د ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی.
حلال کشته دت تاریخو د کرلو ته ترجیح ورکړې ده او د فراه په ولایت کښې ټوله دهقانان د بادرنګو د سبزیجاتو په حساب باندې دلته په کروندو باندې سره بخود دي. د فراه د ولایت د بادرنګو حاصلات د افغانستان و نورو ولایتو ته چې عبارت د کابل، هرات، هلمند، نیمروز، کندهار او حتی مزار دې ځایو ته لیږل کېږي.
فرای کروندګر یوه اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده، خو کله چې ډېر شي نو بیه یې ټیټېږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډېره پراخ کرنیز ځمکه لري، مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه، خو 6 کال که څه هم څه نا څه کوکنار کرل شوي، خو بیا هم ډېری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلې دي. فرای کروندګر وایي که دولت د دوی سره د کرنیزو امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي نو له یوې خوا به دوی کوکنار ونه کری او له بلې خوا به د هیواد په اقتصاد کې هم پوره ونډه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر 2 بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمسونه لولو او د 4:00 بجو په خپرونه کې چې تر 5 بجو دوام کوي ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی او له 5 تر 6 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام په دري ژبه فاریاب ته ځانګړی شوی دی. د ازادي راډیو اورېدونکي کولی شي چې دغو دواړو پروګرامونو ته زنګ ووهي او په خپرونه کې برخه واخلي. اوس په لوګر ته مخه کړو. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې هره ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه افغانۍ راټولې شي او بیا به په دې پیسو د ښوونځیو ودانۍ جوړوي. د چارواکو په وینا اوس مهال د لوګر 112 ښوونځي ودانۍ نه لري. که چیرې د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یوه افغانۍ راټوله شي نو له 3 تر 4 کلونو پورې به ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ورباندې ودانۍ جوړې شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر والی حلیم فدایی ازادۍ راډیو ته وایي که چیرې د لوګر له زده کوونکو هر ورځ یوه افغانۍ راټوله شي نو دا په میاشت کې 4.2 میلیونه افغانۍ کېږي او بیا په یو کال کې 2.8 میلیونه افغانۍ ورځنۍ جوړېږي چې د همدې پروګرام د عملي کېدو له لارې په لوګر کې په 3 یا 4 کلونو کې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړېدای شي.
مګر په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي نه یا د هغه له کورنۍ نه یوه افغانۍ راټوله کړو مګه کولای سو له 3 تر 4 کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولي چې خلک به خپل ښوونځي پخپله جوړوي او دا د کورنیو او خلکو لپاره یوه داسې پانګه ده چې ګټې څخه یې بیرته دوی برخمن کیږي.
د دې واضح او څرګند پیغام دا دی چې موږ به خوانزی پخپلو جوړو او په خوانزی باندې پیسې لګول دا بی ځای نه دی بلکې دا پانګه ده چې بیرته به عواید همدغه کورنۍ ته
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانزی د چارواکو لوري پیل شوی دا پروګرام یو ښه نوښت بولي او زیاتوي چې
هیله مو دا ده چې دغه پروګرام سره د لوګر اوسیدونکي او په ټول کې هیوادوال مرسته وکړي او دغه پروګرام بریالی کړي. زه باور یم که چیرې دغه پروګرام په سمه توګه پلی شي نو د پوهنې ریاست په ټول کې د پوهنې وزارت به په ځان بسیا شي.
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون په اساسي ستونزو کې حسابېږي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړی عمر عبدالرحیم زی وایي چې د لوګر 112 باب ښوونځي سرپناه ودانۍ نه لري.
په لوګر ولایت کې تقریبا موږ 112 مکاتبه تعمیر نه لري. دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدو. دغه پروګرام په کامیابولو کې انشاءالله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي تر کومه حده چې له خلکو سره مناسبه درلودله ټولو نو او شوراګانو مدني ټولنو د دې هرکلای کړای دی.
د لوګر چارواکو ویل چې د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د مرستې د لویو صندوقونو پر کیښودو لګیا دي تر څو هره ورځ د ښوونځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې یوه یوه افغانۍ واچوي. کتونکي هم په دې باور دي که چیرې هره ورځ د ښوونځي صندوق ته د زده کوونکو لخوا یوه یوه افغانۍ واچول شي نو نه یوازې د ټولو زده کوونکو هغه کره شمېره به معلومه شي بلکې کورنۍ به ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لیږلو ته متوجه شي او په دې سره به د ودانیو په ګډون د پوهنې د بهیر ډېری ستونزې هوارې شي.
بیا هم د معارف په اړه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد له ښوونځیو باید په هیڅ ډول حالاتو کې پوځي استفاده ونه شي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 ځلې له ښوونځیو نه پوځي استفاده شوې ده. صفی الله سانکسی په دې اړه له کابله راپور لري.
ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ښوونځیو نه د پوځي اهدافو د استفادې په اړه یو رپور خپور کړ، د پوهنې وزارت وایي ښوونځي باید په هیڅ ډول حالاتو کې د پوځي اډو او سنګرونو په توګه ونه کارول شي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. په جګړې کې له ټولو ښکېلو ځواکونو زموږ تلپاتې غوښتنه دا ده چې ښوونځي دې له جګړو جلا حساب کړي او پرېږدي چې دغه هیواد بچیان په یوه امن فضا کې درس ولولي. په هغو ښوونځیو کې چې درسونه نشته هم باید په هیڅ ډول ترې پوځي استفاده ونه شي. د پوهنې وزارت ویاند همدراز ویل د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته یې مکتوبونه لیږلي چې ان له هغو ښوونځیو چې پکې درس هم نه ورکول کېږي د پوځي اهدافو لپاره کار وانخلي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 واره له ښوونځیو د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې 15 واره افغان پوځیان او 15 ځله نور هم وسلوالو مخالفینو له ښوونځیو د سنګرونو او یا پوځي مرکزونو په توګه استفاده کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیڅ ځای کې افغان پوځیان ښوونځي د پوستو او یا پوځي اډو په توګه نه دي کارولي. د دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر ما از مکاتب و یا از محلات
که موږ له ښوونځیو د خلکو د هستوګنو له سیمو دښمن لرې باسو، په دغو سیمو کې زموږ موقتي حضور د دې په معنا نه دی چې موږ هلته پوستې جوړوو. و موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم د دغه وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان له ښوونځیو د پوځي استفادې په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په 2015 میلادي کال کې افغان حکومت د امن ښوونځیو په نوم یو فرمان لاسلیک کړ چې پکې له ښوونځیو د پوځي استفادې د بندولو په مسلې ټینګار شوی دی. اخوا افغان کارپوه احمد شجاع وایي باید د امن ښوونځیو فرمان عملي شي، کنه نو له ښوونځیو موقتي او دایمي پوځي استفاده د دې ترڅنګ چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې کوي ښوونځیو ته هم سخت زیان اړوي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. شپږم اوور روان دی. استرالیا 33 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. وسم ستاسو یې سمې سنت مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسلم ارمان له خوست لیکي چې چرته د لوړو زده کړو وزارت د کانکور نتیجه ژر اعلان نکړي، محصلینو ته به ستونزې پیدا شي. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجې ولسوالۍ لیکي دا چې په شمال کې د عطا محمد نور او دوستم ترمنځ پر عکسونو جګړه شوې د شرم ځای دی. سمیع الله حلمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلی دي چې همدا شیبه په څمکنیو کې نری نری باران وري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر د هلمند حالات باید له نږدې وګوري. کمال الدین سپان د ننګرهار له ارغستان لیکي داعش یو تل بیا غواړي په ننګرهار او کونړ کې ریښې وکړي او اوس ویل کیږي چې د داعش ترڅنګ جنگل باغ ډلې هم د راډیو فعالیت پیل کړی. البته ازادي راډیو تر دې دمه دا خبره نه تاییدوي او سمیع الله حلیمي تندر یو شمیر نورې سمیسونه هم ازادي راډیو ته راستولې دي. دی هر وخت هڅه کوي له مننه کوو. دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په کندهار کې د 215 اتل قل اردو مسلکي ملکی مرستیال تیر شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار چارواکي وایي چې پر ملکی مرسیال خانغه او د هغه پر زوی تیر شپه د کندهار د ډن ولسوالۍ په سالون خان چمن سیمه کې د وسلواله لخوا ډزې وشوې. په خصوصیت کې د انسان تختونکو یو ډله نیول شوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تختونکو د خوست د مرکز په لکڼ کلي کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي. د لوګر ولایت چارواکي وی په نوې خونیس کال کې د پوهنې په چوکاټ کې داسې پروګرام پیل کړی چې لمخې به د محصلانو څخه د راټول شوو پیسو ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. د ایران ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي. حسن روحاني به له پاکستاني مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسې کې د یو برید په طرحې بوختو نیولی دی. نوموړي دا نه دي ویلي چې دا کس په کومې ډلې پورې تړلی دی. او د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ مشکوک کسان نیولي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته تکل شوی چې د 2014 میلادي کال تر پای 809 شپته د اوبو کانال نو جوړ شي. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وایي اکبر رسمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه کانالونه به د هیواد په 24 ولایتونو کې د 2014 کال تر سپتمبر پورې جوړ شي. د شغلي رسمي په خبره د دغو کانالونو سره به 350,000 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. د فراه ولایت د کرنې مسؤل وایي چې 150 کروندګر ته به د سویابینو تخم وویشي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله متین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تخمونو له ویشلو څخه یې هدف دا دی چې معلوم کړي چې د سویابینو کښت په دغه ولایت کې کومه نتیجه ورکوي او کنه. د ښاغلي متین په خبره د دغه سویابینو حاصلات به د یو خاص موسې لخوا په مناسبه بایه رانیول کیږي چې اوس مهال ډیرو کروندګرو دې ته زړه ښه کړی چې یاد کښته مخه کړي. او د مزار شریف یو شمیر سوداګر وایي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون نامني او د برېښنا په برخه کې ستونزې اندېښمن کړي دي. دا سوداګر وایي چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او کله دوی ملاتړ ونه شي پانګه به له هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګولو سره مخ شي. په همدې حال کې د مزار شریف سوداګرۍ خونې اجرایي مشر نصیر احمد قاسمي ازادي راډیو ته دغه ستونزې مني او وایي چې د سوداګرۍ او پانګونې ودې ته به پام وکړي تر څو خلکو ته د کارمندنې زمینه هم برابره شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د پاکستان او استرالیا د کرکټ د ټیم له اورستیو رنزونو مهم وړاندې خبرو. خصوصا پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر راپور راوخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی به نن د یو جګپوري پلاوي په ملګرتیا له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو مشران به د تجارتي اړیکو د پراختیا ترڅنګ پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو چارو خبرې وکړي. اسلام آباد ته د ایران د ولسمشر د سفر په اړه له پاکستان راپور لرو.
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی باندې د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا په یو دوه ورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحاني دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړي بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربېره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نورو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تېرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې څه موده وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحاني همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان څه موده مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 24 اسلامي هېوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې، خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات یې وځنډېدل چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګری برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټڈی سینټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پاکستان او ایران دواړه به غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرو روان کړي. مثلا پاکستان کم توانایي ضرورت دی، هغه پایپ لاین چې دی هغه ایران اسے کې جوړ دی، پاکستان اسے تر رقم شروعات لے مخکې په ایران باندې سینکشنز وو سینکشن ختم دی. ظاهر دی پاکستان همیشه سعودي عرب سره هم تعلقات پاتې شوي دي، امون پدې باندې خبر دي چې د سعودي عرب او د ایران چې آپس کې اړیکات خراب دي، پښخره دي او سعودي عرب دا غوښتنه کوي پاکستان چې د اغې سره ودرېږي. پاکستان ملک عوام دا نه غواړي چې هغه د دې په ګړه کې چې یو فریق سره یا بل سره ودرېږي، بلکې کوشش به کوي چې مخکې سعودي عرب ته تللی او ایران والا ته هم دا خبره به کوي چې تاسو اختلافات خپل سعودي سره په ارامن طریقې باندې حل کولای شئ، نو کې هغه کې پاکستان خپل خدمات وته.
د پاکستان د سیاسي پوزي چارواکو د روان کل په جنوري کې تهران او ریاست ترمنځ دغه رامنځته شوي کړکېچ داوري په مقصد دواړه هېوادونو ته سفر وکړ او د دغه کړکېچ په سوله ییز حالې ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني مخکې په 14 میلادي کال کې د دغه هېواد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له یو جګپوړي پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی و او دغه وخت له پوزي ولسمشر پرویز مشرف او نورو چارواکو سره لیدلی و.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوې ده د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د دوه ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. بل لور ته د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تن نیولی چې وایي د هند استخباراتي ادارې یا را افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو ملاتړ کاوه. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکچی د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې وی استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندای تن نیولې دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را فعال افسر دی. سرفراز بوکچی وایي دغه هندي افسر په بلوچستان کې خپلواکي غوښتونکو بلوچانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکچی وایي اوس دا ثابته شو چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو ترشا د هند لاس دی. سرفراز بوکټی ونه ویل چې دغه هندی افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې، خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی ایس آی نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رایو فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډیره وخت ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي، تاسو به اکثر ثبوت غوښت، نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډیر دي، خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بوخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یادیو شغل سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستانه تیر ماښام په یوه خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له ده څخه په لومړیو پښتنو ګرویژنو کې د منلې چې په بلوچستان او کراچۍ کې یې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره به په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا سي او د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ به څه نه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم لمن زلار سی
دینه با د ډیر انټیلیجنس ملو چیز کې چې یو سایټونه چې نو هغه څه پته وی یو افسر چېونه چې نو هغه ټول پلان پته وی مرکې کول وایي زما په خیال دې څه انټیلیجنس د دې ملو
د یادونه ورته چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هندي استخباراتي اداره په بلوچستان کې په لاس وهنې تور نه کړی دا خدا لمړی ځل دی چې د هندي استخباراتو د یو افسر د نیول کېدو ادعا کیږي تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه هندي افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل سوی دی
اوس به د پاکستان د کرکټ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو په همدغه وار کې چې دغه اوس بشپړ شو د استرالیا یو بل لوبغاړی آوټ شو او اوس استرالیا څلور شپېته منډې کړې دي درې لوبغاړي سوځېدلي دي اتم وار بشپړ شوی دی او د پاکستان نوبت خو به طبیعي خبره ده چې بیا وروسته رارسېږي
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خپاره کړو یو نړیواله مسله راخلو د فرانسې د کورونیو چارو وزیر وای پولیسو د پنځنبې پورز یو مشکوک سړی نیولی چې فرانسې کې د ترورستي برید د یوې طرحې په وروستي پړاو کې و بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ترورزم ضد مبارزې پر موضوع د اروپایي چارواکو له مشرانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته رسېدلی تفصیل له اجمل ان څخه
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاژینو وایي نیول شوی کس د یو بل برید د طرحې په وروستي پړاو کې و کاژینو وایي پاریس ته څیرمه د ارګنټیول په سیمه کې د دې څلور دېرش کلن سړي نیولې یوه لویه نیونه ده خو تر اوسه داسې کره ثبوت نشته چې د دې نیول شوي کس د پاریس یا د بروکسل د بریدونو طرحه کې لاس لرلی وي د دې سړي نوم رادا کریکت ښودل شوی دی باور دی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغو برید کوونکو چې د سې شنبې په ورځې د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په یو سټېشن کې چاودنې وکړې له هغه کسانو سره تړاو درلود چې د نومبر په دیارلسمه نېټه یې په پاریس کې بریدونه کړي وو او یو سلو دېرش کسان پکې وژل شوي وو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي نیول شوی کس فرانسوی دی او له داسې یوې تروریستي شبکې سره تړاو لري چې په فرانسه کې بریدونه کول غواړي نوموړي د دې شبکې نوم وانخیست خو وی ویل داسې ښکاري چې دا سړی په لوړه کچه د بریدونو په پلان کې لاس لري نوموړي ویل مشکوک کس له څو اونیو راهیسې تر څارنې لاندې و او پولیس د نوموړي د اپارتمان د خالي کولو پر مهال د چاودېدونکو موادو د شنډولو کارپوهان هم ځان سره بیولي وو دوه فرانسوي چارواکو د نوم د نښودلو په شر د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي په دې کس پسې د جنوري د میاشتې راهیسې د ترهګرۍ سره د ارتباط لرلو په شک لټون روان و همدې خبري اژانس د بلجیمي چارواکو له خولې ویلي دي چې کریکت په سوریه کې د جګړې لپاره د جنګیالیو د جذبولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور په جولای میاشت کې له نورو مشکوک کسانو سره په غیاب کې د محکمې لخوا محکوم شوی و څېړونکي وایي نوموړي د دې شبکې لپاره د غلاو او مالونو د تختولو لارې د مالي امکاناتو په برابرولو کې مهم رول درلود بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بروکسل ته رسېدلی نوموړی به هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ترهګرۍ خلاف د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي او د دې اونۍ د تروریستي بریدونو قربانیانو ته به درناوی وړاندې کوي کیری د بروکسل په هماغه هوایي ډګر کې چې لا هم د عمل وطنو پر مخ تړلی له مسکو څخه پر لاره د یو لنډ ځنډ لپاره ښکته شو نوموړي دغلته ویل دې برید یو وار بیا د اړتیا جوته کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې باید یو موټی شو دې ډلې په بروکسل کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت منلی دی
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو اوریدونکو مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو د خوشی په هیله داده ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرې دوته چمتو دي زموږ دوستانو د تل هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي چې د هغه اوریدونکو په خبرو به پیل کوم چې وایي د دوی د سیمې ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمه توګه نه رسېږي او په دې اړه شکایت راستولی دی نور بل د وورو
السلام علیکم زه درځم ولایت د چرچونو د ولسوالۍ مونږ چار د کلی وسیدونکو یم د ولې په نامه دلته چې واکسین راشي وروره دلته چې واکسین راشي پولیو واکسین کښنیان ته نور کول کېږي ما چې وګرځي بسټیری کې زموږ کښنیان ډېر سخت ناروغۍ سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کې چې ناستې دغه ماشومې چې ورکوي دغه ته چې وویل چې د وزارت خواسه چې یو پنځه سوه کارداري ورکوي د دغه په مزدوري د ورځې نو دلته 200 کالداري ورکوي هغه چې ماشې راشي په کلي کښې وګرځي بېرته واکسین ویسي وېزغلي زما پیغام دې نشر سي وسلام.
محترم وروره، ورته شکایتونه موږ په تېرو خپرونو کښې هم درلوده، که څه هم موږ هڅه وکړې چې د روغتیا وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړو او ستاسو شکایت ور ورسوو، خو چا ځواب را نه کړ. خو دا موضوع به په راتلونکو خپرونو کښې بیا تحقیق کړو، تر څو دا مهمه برخه چې روغتیا ده او په تېره بیا د ماشومانو برخلیک ورسره تړلی دی، باید په سمه توګه خدمات خلکو ته ورسېږي. نو ورځو نورو اورېدونکو ته چې پر نورو مسائل یې خپل شکایتونه او ګیلې د پیغام په شکل باندې زموږ په پیغام ثبتوونکي دستګاه کې ثبت کړي دي او موږ ته یې رسولي دي، راځئ چې په ګټه یې واورو.
السلام علیکم، زه انارګل معلم خوست اسماعیل اندوزل د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې موږ په 1938 کال کښې د PRR امتحان ورکړی و، په هغه ځای کښې موږ ته پنځم بس پنځم قدم را کړی شو. موږ پخواني سبقدار معلمین یو، زموږ په ولسوالۍ کښې 30 تنه معلمینو ته تر اوسه پورې چې شپږ کاله پوره کېږي نه قدم نه بس نه کومه ترفی نه کوم د معاش لوړوالی راغلی دی. نو موږ د محترم اشرف غني څخه جدا هیله کوو چې موږ معلمین چې سبقدار معلمین یو او د اوسنۍ ثمره د په خوست کښې چې تاسې وینئ دا زموږ د لاسو ثمره ده. نو هیله کېږي چې وزارت معارف ته هدایت وکړي چې د دغه پاتې معلمینو چې 30 تنه معلمین دي داسې به نوره په ټول افغانستان کښې نور افغانستان کښې به هم وي. دغه ته ولې بس او مقام نه ورکوئ؟ ولې معاش نه ورکوئ؟ ولې قدم نه ورکوئ؟ څه علت دی؟ نو موږ جدا هیله کړو چې موږ مه ځبروئ، موږ آخري حالت ته یو. موږ په 40 کاله معلمي کړې ده، یا موږ ډېر خدمتونه دې وطن ته کړي دي. نو تاسو نه جدا هیله کړو جهد چې په دې آخري وخت کښې موږ مه ځبروئ، موږ ته خپل حقوق را کړئ. نور نو ستاسو وخت نه ضایع کوم.
زه د وردګو لوی ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد څخه تاسو په تماس کښې یم. زموږ د شیخ آباد مکتب د مکتب محصلین د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د تفریح په وخت کښې د باندې د دلیزو څخه د باندې نه شي راوتلی، او اوس زموږه د مکتب احاطه منظور شوې ده، غواړو چې موږ احاطه ته تا وکړو. خو د مکتب ساحه چې شرعي اسناد هم لري د غاصبینو له خوا نیول شوې ده، دوکانونه ته جوړ کړي، درملتونونه ته جوړ کړي. موږ په دې باندې د سید آباد ولسوال صاحب کماندان د امنیې ته ټول خبر کړي، پیشنهادونه هم ورته کړي، خو دی هېڅ اقدام نه کوي، جدي اقدام نه کوي، له ځای نه تخلیه کوي. او والي صاحب هم پرې خبر دی. آیا په دې کښې څه راز دی؟ په دې کښې څه مقصد دی چې دی نه تخلیه کوي او دا غیر چې اسناد نه لري؟ دا مځکې دولتي دي که نه دي دولتي؟ آیا د دوکاندارانو دو خلکو ته ولې دی امر نه کړو، بل ځای نه ورته ټوکي چې د مکتب ساحه تخلیه کړو؟ په دې کښې څه مقصد او څه راز دی؟ وسلام.
الو، السلام علیکم. زه محمد یم، د بادغیس ولایت یم، د غورماش د ولسوالۍ یم، د شادخیلو د وشلاغ یم. دا د غورماش انتن کاته دی، دا یوه هفته کېږي موږ مسافر یو. د یاران په خا کښې یو 15 روپۍ خپل بچیانو ته واستوو په میاشتو دره کښې، نه هغه لري نه موږ لرو. دغه پوښتنه مې ده چې دغه انتن زیر د ژره څخه جوړ کړي، موږ ډېر مشکل دی دا انتن سره. د خدای په امان وسلام.
اولاد د خوږیانو ولسوالۍ نه خبرې کوم چې د کابل جلال آباد دویم مین سړک د ننګرهار په ادامې ریاست ته ورکول شوی او د چینایانو شرکت ته وسپارلی دی. کار یې ډېر سوس روان دی. نو زه هیله ورڅخه کوم او د دغې لین کوم خلک چې دي د خوږیانو ولسوالۍ پورې مربوط کوم خلک چې په دغې لین پراتي دا ټول هیله کوي چې دغې سړک چارې زر تر زره بېرته شروع شي او کار یې تېر شي ډېر سو. سلام.
زما پیغام دغه دی، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. عبدالکریم استاد یم، هرات او کندهار پر لار باندې غله ناست دي. د خلکو سره د ترانسپورت په نامه باندې 2000-3000 افغانۍ د هر مسره څخه اخلي. ملي اردو کښېنولي دي نو په طالبانو پسې واخېستل راځای څه ایسته کړو اوس دوی بیا ملي اردو د څنګه ځای جوړ کړی دي کنټینر ویشي دي د خلکو څه پیسې اخېست مسجد دا غلو ورته خلاص کړي مسجد دولت څه دا هیله ده چې مسجد دا غلو ورته خلاص کړي موږ پر لو لار باندې شکوي ټول موټرانان د هر موټر شکوي تکلیف ورکوي ښکنځلو ته کوي پچ پاش ورته وایي نور ازادي راډیو څه ډېره مننه
بجا السلام علیکم زستاز در زادی رادیو ټول کار کوم سلام وړاندې کوم بعد السلام ما دا پیغام زنه شلوم استاد په ماشين کې سپتوم زه د روزګان ولایت د جحراوت ولسوالۍ خبره در سره کوم موږ په جحراوت ولسوالۍ کې په داسې ځایو کې موږ کښتونه کړل دي چې کمربند دی موږ خپل کښتونه نه سوتلای کښتونه مې د دغه ولایت کې کودونه شي نه جوړ کړي کمزوري دي نو موږ غواړو چې د جراوت ولسوالۍ کې حکومت ډېر کمزورې دی او که کومک ورته راتلی کومک ورکړي خو کومک نهشي کوی طالبان مخ ته روان دي ولسوالۍ په لاس ورکړي طالبان په لاس چې موږ خپل کښتو ته ورشو نو موږ غواړو چې موږ وستاسو دغه جنګ دې ورک شي یا دې ولاړ شي یا دې کومک ور راشي د طالبان د جنسي مسلې هېرې کړي زما دا پیغام وسلام
زبلی زبی سلام احمد هلمند ولایت ندایی د ولسوالۍ سره ستاسو ته ټلیفون کولی کوم ځکه چې ګوې تر مخه مسته خبر اغلې چې د اسور سنیب د چینان او اروپا او خلکو ته حکومتي مرسته کوي نو زه په دغه هیله باندې تاسو سره مې ټلیفون یې اړې کوو نیول زما دغه پیغام دی چې زموږ سره یو څوک معنا مرسته کوي د اسور سنیب کارکونکي چې زما په دغه ټلیفون باندې مو د دې لمبر اواز اوسي یا زموږ لمبر ورکړو نو له خدمتونه بس پیغام السلام علیکم
سلام علیکم زین زرګل د پکتیکا مرکز دا د سرایم د موږ په پکتیکا ګومل او نک او برمل ولې سوالی کی دا چې طالبان پیدا شوی چې خلکو ته ډیره ځورونه ورکوي د حکومت چارواکو غواړم چې دا ته ډیره پاملرنه وکړي او په کوم پاکستاني خلک چې له پاکستان او افغانستان څخه وشتي دي د دوه څخه موږ ډېر څنګه شوي اخباري کړی ډېر لري او موږ د ټول خلکو څخه غوښتنه لرو حکومت کې ارواکو څخه چې دوه څه په نرانه وکی او دغه ظلمونه او جاتي کم کی یو نه پوي د ملیور د سرباز نیولې او په انګوراډي برمنګول سالي لمنې پښیمې کې نیولې او د دوه غشي په ځوندني و نه کاټ کولې که به غوشی په ګستبا و تعالی له به بیت د تا ورکولی دا کې د نستاوی استره موږ له حکومت کې چارو کې خیله کوو چې د شخصي جامع کې ونه ګرځي که شخصي جامع کې دی ګرځيږي چې دی به هم د حال شي د ټول حکومت کې چارو کې خیله کوم چې د دوه خلکو څخه پام ځانته ونه لوي او پاکستان خبري غلولې دي او پاکستان خبري ونه مني السلام علیکم
بله سلامونه مې کې لیدا زادر د ټول کارکون کو ریډون کو توړانې کوم دا پیغام د نیمرار ولایت د چینو لسوالۍ نه تاسو فریدم دلته پاکستانيان افریدان خوانرالو خزو سره یو ځای راځي او دلته خلکو په کورو کې اړول او خلک د کورونې استلی دولت وې چې موږ عملیات وګړو دا سره کوم عملیات شي چې عملیات نه وکړي دلته راشي پازې اربکیان پوسټو سره وګړي به دې ځنه خاص ته کوډه د قبر د غرونه وې موږ داسې عملیات په درد موږ ته نه خوړو عملیات کسم عملیات او کو نه کبې پری دې خین ناکام دي عملیات نه دي کامیاب شوی د خپل په من نورم د خسته وخت نیول
السلام علیکم زه د آزادۍ ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم زه عبدالرزاق د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم زه د نړۍ له مشرانو دا خواست کوم چې په د افغانستان کې د ریپلوټ تیاری سخت ډیر زیات دي او خلګې د دماغ لمرزي سره مخ کې دي ډېر سخت اثر باندې کوي موږ خپل ډېر جنې تنګ یو نوزل نړیوالو دا خاص کوم چې دا په افغانستان کې د دې پیلوټ تیارو پروازونه څه کم کې خلګ ډېر سره په تکلیف کې دي ټول په سختو سختو د دماغ په مرزي باندې اخته دي نورم وخت نه اخم السلام علیکم
اوریا دا چې په غنیسه دا یل دا شروع د شنو لنجره والا چې د سلک ته سلای وروخې زم مې وایې مې بیا د طالب په نقشه باندې دالتم طالبان نه پریدي د حکومت تور شوی وایي حکومت هم نه پریدي وایي مو ته کوي دا ول له موزه دغه غټ ظلم کیږي والسلام
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سمانوم زریالے تو لسم طول گیز تکون کیا ہم دے کابل دے وشتی میں نہ ہے دے الہاد سناتور جنرل گلخان لے سے تر سرا پر تماس ہم زما موجود اداری پسات دے اداری بد پخکانہ زما پیوات کی اداری پسات زیاد دے ہو بیا ہم دا سی مسئولین زما پلیلہ کشتے چیز مب دے زکون کو یو دو دے نمکوی او پخ پل جیب کیا چوی ہم دارنگ زما پلیلہ کی استادان دری دول ما شاخلی سہار و گرم او ما شام ہو بیا ہم یو دول درس ہم کسامتو گیا نرا کول کی گیا او دے پیسو پا بدل کے دولسم اسنادونه ورکول کیږي چې دا کار زموږ د افغانستان راتلونکي خرابوي. و سلام زما خواهش خاص وزیر او د ټولو لوړپوړو چارواکو څخه دی. و سلام د الله په امان.
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د مرجع د ولسوالۍ د شاوخوا کورونه چې انسانان مرایستلي دي او ټول د کور سامانونه او د کور شان په هغه ځای کې پاتې دي. موږ دا څلور نیم میاشتې کېږي موږ په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي شاخه نه ورتلای شو او نه زموږ شان په لاس راتلي. نو د ازادي راډیو د لارې دا زما پیغام تر لوړ مقام ورسوي.
ما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زه سلامونه وایم. باد له سلامه د ما غوښتنه له ملي تجار نه ده. د ما خبره د ملي تجار ته ورسوي. ملی تجار نه دما دا غوښتنه ده چې په شکل یې د بلول غوندې داسې په هغه ټانکۍ د اوبو د راوړي پلاستیکي چې مثال په یو جرب ګمځکه کې خاخې کې ټیټې او په سارې نیالګي وکړي چې په هغه دوه درې متره خاوره واوړي او هغه خرابه نه شي. یتیم د ځینې اوبو باید چې په هغه کې ذخیره شي. ما خو یقین نه راځي چې افغانستان کې بندونه جوړ شي خو دغې دغه کار د ملي تجارو کې چې هر سړی د ځمې اوبو ذخیره کې د اوړي دپاره چې ونو ته یا فصل لپاره دوه اوبه یا درې اوبه ذخیره کې څه د نورې سیاتي بس کار ورکوي بس د خلکو ګزاره بیا پرې کېږي. دغه زما غوښتنه ده چې شکل یې د بلول غوندې چې خاوره یې کې نه نه ده چې ټانکۍ د راوارد کې مناسبه بیه باندې نور دې په مخه ښه.
بلے السلام علیکم دا لدی رادیو کارکون کو تھا اور کو تھا تو منا او پر سلام سره سلام نوان کو تا غزنی دا ولایت تکلان او سوالی او لو حکومت سے دا خیر کا سمے کار کر دا خیر په مخه مطلب نه راځو کې او تر دې دی په واره باندې واخه ورته اقتصاد دې نه په دې خلک فاران د خپل اقتصاد دې وړي لپاره پیسې نه لري مې مالین لپاره دې څنګه پیدا کړي. دا رادیو ته دا اله مرنه سدا سزا مخور کې
السلام علیکم. زه نور محمد کندهار ولایت سره په تماس کې ما سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ورسیږي. ما پیغام د افغانستان حکومت او لوړ مقامات ته ورسیږي چې افغانستان حکومت ولې د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات نه ترلاسه کوي او یا هم ولې د دې معلومات نه کوي چې د دې ناکامې ولې بندیږي. څوک څنګه نه چې بندیان څوک شپږ میاشتې بندیان څوک تقریبا یو کال بندیان چې د دې محکمې نه کېږي. د افغانستان حکومت د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترسره کړي او دوی سر په وګرځي. خدای په امان.
پم خدیشه محترمه دوست استاسو او د نورو اوریدونکو پیغامونو مو د خبره کړه په دې هیله چې اړوند مسولینو اوریدلې وي او دغه ستونزې او نیمګړتیاوي هواري سي. یو ځل بیا تکراروم چې د خبرونه استاسو دوستانو د نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. استاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. تاسو کولی سئ د همدې لارې خپل ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي. نو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د پیغام ستونکو د دستګاه شمیره درته اعلانوو. در سره ویلې کوي او زنګ راته ووهي. ازادي راډیو یې په امانت سره درته خپروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
میرا نر نر او
Shere Padre